سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د لوږې له یوې سونامي سره مخامخ دی.
غریبي نشته اوس وړاریان خپل ګلکار پخوا شو کارونه و اوس نشته کارونه.
د پاکستاني طالبانو د ویان د وژل کېدو په اړه د پاکستان د ادعا په برخه کې شکونه رامنځته شوي
چې دا کوم کس وژل شوی دی هغه مفتي خالد بلکې په نامه باندې د طالبانو په خواني ویان پاتې شوی.
د طالبانو لوی مشر په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل لپاره یو شورا جوړه کړې. دا څه ډول شورا ده؟
داسې شوراګانې تر کار لاندې دي ولې تر اوسه پورې کار نهایي شوی نه ده.
او د کونړ خلک وایي چې د دوو سندونو او برېښنا کوټونو له لارلو سره سره په تورتم کې اوسي.
د شپې د فانه چې ماشومان سبق نشي ویلی برېښنا نه وي ټپه دوره تېری.
نور مطالب هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره میلیارډونه ډالرو ته اړتیا ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخوانی ویان د مړینې په اړه بې خبري شي. راپورونه وایي شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی ازمویلی دی. ملګرو ملتونو نن ویل چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت بس پنی ته اړتیا لري. ملګري ملتونه او ځینې غیر دولتي سازمانونه نن د یوې آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې له 22 میلیونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره خپل پروګرامونه ارزوي. د دغه پروګرام له مخې د افغانستان په 50 ګاونډیو هیوادونو کې له 50 میلیونو اولکه افغانانو سره د ملاتړ موضوع هم شامل ده. د ملګرو ملتونو د اعلامیې له مخې په 2022 میلادي کال کې د کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په بشري چارو کې او د بیړنیو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په جنیب کې خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې انساني غمیزه د راتلو په حال کې ده. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېلابېلو نړیوالو ادارو په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن په ټویټر کې لیکلي طالبان د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان دا اداره دوي. کریمی لیکلي طالبان ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان سرحدونه خوندي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبې په ورځ د ګډ امنیتي تړون سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال د افغانستان چاپیره د امنیتي کمربند د جوړولو وړاندیز کړی و. شغلی رحمان ویلی و چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې تر 40 زیات تروریستي کمپونه جوړ سوي چې تر 6000 زیات وسلوال پکې دیره دي. د ننګرهار د والی ویان ملا قاضي عادل په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخوانی ویان پر مړینه بې خبري وشو ده. په پاکستان کې ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ویلي د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان مفتي خالد بلتي چې د محمد خراساني په نوم یې فعالیت کاوه پرون په ننګرهار کې وژل شوی دی. د پاکستاني طالبانو غورځنګ پرون په ویلامیا کې ویلي و چې خراساني ژوندی دی خو په دې وروستیو کې له دې غورځنګ سره کومه دنده نه درلوده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي توماس ویست سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټلیفوني خبرې وکړې. د شغلی کرزی مطبوعاتي دفتر نن په ویلامیا کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې له افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د اسانتیا پر برابرولو له ښوونکو استادانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرستې په باب بحث وسو. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په افغانستان کې د تعلیم د ودې په خاصه توګه د نجونو لپاره د تعلیم د زمینې برابرولو په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د کونړ چارواکي تاییدوي چې په وټپور ولسوالۍ کې له غره د تیږې ښویېدو په پیښه کې یوه ماشومه وژل سوې ده. د کونړ د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې د نن سهار په دې پیښه کې شپږ ماشومان ټپیان سوي هم دي. د اسادآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاالله ساپی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه درې ټپیان وروړل سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دغه تیږه د سختو اورښتونو له کبله ښویېدلې ده. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونې ناکراري په تړاو یې تر اوسه نږدې 10,000 کسان توقیف کړي دي. د نیول سوو کسانو شمیر داسې وخت زیاتېږي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف علی خان اسماعیلوف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی دی. اسماعیلوف نن یوې غونډې ته وینا هم وکړه چې پر دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپره سوه. ولسمشر توقایف پرون دوشنبه د ګډو ګټو د تړون د سازمان غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه په ناکراریو کې د مړینو دقیق شمیر معلوم نه دی او په دې اړه څېړنه روانه ده. تر دې یوه ورځ مخکې یوه دولتي بنسټ د مړینو شمیر 144 ښوولی و. دغه اعتراضونه د جنوري پر 2 د قزاقستان له لویدیځ څخه د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په وړاندې پیل سول چې وروسته د دې هیواد نورو سیمو ته پراخ سول. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. د جنوبي کوریا په وینا دغه توغندی شاید تر هغه توغندي چې تر ژغې سرعت زیات او شمالي کوریا تیره چهارشنبه ازمویلی و لا پرمختللی وي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو ګډې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی او د امریکا د متحده ایالتونو استخباراتي چارواکي په دې اړه په څېړنه او تحلیل بوخت دي. د شمالي کوریا لخوا دا تازه توغندی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته وتوغول سو. په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د هغه څه په اړه بحث وسو چې پیونګ یانګ تر ژغ د چټک توغندي ازموینه بللې ده. د امریکا او جاپان په ګډون د امنیت شورا شپږو غړو هیوادونو پرون د هغو فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د بې ثباتۍ سبب کیږي. فایزر شرکت د خپل جرمني شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه یې له بل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي. د امریکا د درملو د تنظیم اداره وایي چې دغه نوی واکسین به په مشخص ډول د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په نښه کړي. د فایزر کمپنۍ اجرایه مشر البرت بورلا پرون وویل چې یو نوی واکسین چې په مشخص ډول اومیکرون بڼه په نښه کوي شاید ډیر ژر د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د تایید لپاره وړاندې او شاید تر مارچ میاشتې پورې خلکو ته ورکول پیل سي. بورلا د نورو متخصصانو خبرو ته هم اشاره وکړه چې وایي د کورونا ضد واکسین به په تدریجي ډول ځینو کسانو ته د زکام په وړاندې د واکسین په څیر په کال کې یو وار لګول کیږي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي خو علایم خفیف دي او ډیر د مړینو سبب نه کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو کدا او نور خبرونه غواړی په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسې په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی موضوع د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای افغانستان د لوګې له یوې تسونامي سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسؤوله وایي چې تازه یې د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي دي او هلته یې د بېوزلو اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلی دی. طالبانو تر اوسه د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت هومره هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه یې
شپږ 50 کلن زمری چې خایي د کار د نشتون لامل خپلې لاسي کراچۍ ته ډډه وهلې. له زړو جامو او شلیدلو بوټانو یې د بېوزلۍ اندازه لګیدای شي. سترګې اخوا دې خواړوي چې ګوندې د چا تر کور یا دوکانه پورې د رسولو لپاره کوم بار پیدا کړي. زمری ته د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. مخکې خټګرو خو اوس چې ژمی دی او د آبادۍ کار نشته اړ شوی چې کراچیوانی وکړي. وایي ډېرې ورځې ورته کار نه پیدا کیږي او خالی لاس خپل کور ته ستنیږي. د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د زمري په شان زرګونه بې وسه او بې روزګاره انسانان استوګن دي چې ښایي د خپلو کوچنیانو د نس د مړولو لپاره پوره خواړه ونه لري. د دې خار د چلسوتن په سیمه کې استوګنه یو څلور کسیزه کورنۍ چې د جګړو پر مهال د کاپیسا له نجره براکړه شوې ده له همداسې یو برخلیک سره مخ ده. خوجستوای خاوند بیکاره دی او دوی اوس مهال په کور کې د خوړو لپاره توکي او په سخت ژمي کې د خونی د ګرمېدو لپاره هیڅ هم نه لري. دوی د میلیونونو هغه افغانانو له ډلې دي چې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسېدلې. سلګونه زره انسانان بیکاره شوي. بانکي سیستم لا هم ګډوډ دی. د افغانستان 9.5 میلیارده پانګه کنګل شوي او میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان د لوږې له سونامي سره مخ دی. د رویټرز خبری ایجنس په حواله په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسوله مری الن مک ګروټي تازه د افغانستان بیلابیلو سیمو په ځنګړي ډول شمال ولایتونو ته سفرونه کړي او هلته د اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلې. رویټرز د غلی مک ګروټي له قوله لیکلي دي چې ډیری افغان میرمنې وکتلې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره آن د نوموړي پښو ته ځانونه وغورځول. دا شان ډیرې نارینه ولیدل چې د کثافاتو په سطلونو کې د خپلو کوچنیانو لپاره خوراکي توکي لټول. په راپور کې راغلي دي چې اوس مهال زیات شمیر اړ افغانان د لوږې له عذابه کړیږي او دوی آن له اوسني حالت پخوانی جګړیز حالت غوره ګڼي. د رویټرز په راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د یادې استازي له قوله راغلي دي چې اوس مهال نږدې 23 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد له نیم زیات نفوس جوړوي للوګې سره مخ او بشری مرستو ته سمدستي اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې په افغانستان کې د بشری ناورین خبرداري ورکړی او ویلي وو چې د دغه ناورین د مخنیوي لپاره 2.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې بشری وضعیت تر دې بریده هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه ویل کیږي. پندې حال کې ټاکل شوی د چنن سې شنبه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دغه غونډه کې به د افغانستان بشری وضعیت ته د رسیدګۍ او هم په سیمه کې افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې تیر 2020 کال په افغانستان کې بشری بحران ته د رسیدنې لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. تیر ورځ د پاکستان د سرکاري او دولتي میډیا ترڅنګ نورو رسنیو هم د پاکستان د پوځي استخباراتو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په افغانستان کې وژل شوی دی. خو تیر شپه د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د خپل ویان د وژل کېدو ادعا رد کړه، مګر ویل چې د خپل یو بل غړي مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه پلټنې کوي. د رسنیو پر راپورونو کې محمد خراسانی په یو بل نوم خالد بلتی هم یاد شوی، خو دا چې د دې خبر حقیقت څه دی؟ خالد بلتی او محمد خراسانی آیا د یو کس دوه نومونه دي او کنه دي په دوی کې کوم یو وژل شوی دی؟ په دې اړه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار داوود خټک د مشال رادیو له همکار سره خبرې کړې دي. له طاهر خان سره د خغلی طاهر خان د خبرو په پایل کې وای
د پاکستان امنیتی سرچینو خو دلته کوم پاکستانی رسنۍ او سریا میډیا سره خبر شریک کړي نو تاریخ خو غي دا خبره کوي چې دا اوسنۍ چې کوم د پاکستانی طالبانو ترجمان دی ویان دی محمد خراسانی په نامه باندې هغه وځل شوی دی. لیکن چې کوم ما په خپل معلوماتو کې د اوسنۍ پاکستانی طالبانو یا مخکنی طالبانو چې دا کوم کس وځل شوی دی دا پیږي چې هغه مفتی خالد بلکی په نامه باندې دا د طالبانو په خوانی ویان پاتې شوی او د سره زما سو واري خبرې شوې دي. او بیا کله چې په 2014 کال کې په خبر کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله شوی وه، نو ده چې کوم ټلیفونونه کړي وو هغه وخت کې او د دې ذمواري اخیستې وه چې دا طالبانو کړی دی، نو ماتم فون راغلی. ما ته اوس هم دا یادېږي چې دلته په اسلام آباد کې یو بازار کوم هغه وخت سار او دا ټلیفون راغلی. بیا په دویم ورځ سره ما ډېر ارګومنټ کړی وو چې دا خو ماشومان ودلی شي
ترخصه لکه د دین خو دا تویشه چې محمد خراسانی د طالبانو چې کوم اوسنۍ ویان دی نه دی وشل شوی.
نه بالکل نه، ځکه یو خو دا بلچو دا پښتو سپیکینګ نه، لکه دا د سکردو شمالي علاقو کې او اوسنۍ چې دی ناګه کله ناکه چې خو پورتو کې غیبه هم عمومي خبري، لیکن کله چې ورته مونږ په واتس اپ ګروپ کې میسج کو نه پښتو کې جواب راکړي، نو ما دا پښتون دا اوسنۍ چې دی نو دا اوسنۍ خو بالکل نه دی.
او دا هم زمام یو بل پښتنه دغه هم و چې د دې نوم سره بلتی لګیدل، نو د دې څه مطلب بلتستان دی یا کوم ځای دی؟
بلتستان دی، دا چونکه دا خپل هغه نوم دی، نو ځکه او بل چې کله تیر ورځ پاکستانی امنیتي چارواکو کوم خبر دلته پاکستان کې میډیا سره رسنیو سره شریک کړی دی، نو په هغه کې خپل همدې دغه مفتی خالد بلتی نوم یاد کړی دی. او بلتی دا چې نوم دا شمالي علاقو
او بل طالبانو چې کوم بیان راغلی، یو مختصر غوندي بیان راغلی چې په هغه کې دی ویل دي چې مونږه تحقیقات کوو، دای په کې ویل دي چې محمد خراسانی ژوندې دی او روغ رمټ دی، خو د بلتی په حواله سره یعنی د دې مفتی خالد په حواله سره اطلاع دي او مونږ تحقیقات کوو. خو په هغه کې یو جمله بیا دا هم لیکل شوی ده په هغه اردو ژبه بیان کې چې خالد بلتی چې وو دا د طالبانو مهم کمانډان یا مشر نه و. دې کې څومره حقیقت دی؟
دا د دې د وسلوارو ډلو د شدت پسند یو طریقه کار وی. ما ته یادې کې چې کله انساکانیون ول شو، نو هغه وخت کې بیا افغان طالبانو به دا خبره کوله چې دا خو یو د کوون کې دی، یو طالب علم دی، تنظیم تحریک سره تعلق نه لري. دا جدي تاثر ورکړي. دا بیان کې ځکه په زمانه نظر دا ذکر شوی وی چې تیر ورځ چې دا خبر کله راغی بیا په پاکستانی میډیا کې ډېر زیات دا یو لیک ستوري چې تمون وایو مهم خبرو، بیا په تفصیلي شروع شو یو بریکینګ نیوز دا شین. نو ممکن دا چې پاکستانی طالبانو د دغه تاثر د کمولو لپاره دا خبره کړې، او دا خو درسته چې اوس خو راغې مواري دا وخت نه و.
یو پښتنه طاهر خان صاحب بلم دا چې دا سړی چا وژه، د دې وژنې هغه حالات هم څه داسې ډېر مشکوک هوندې دي، څو کوئی په ډز وژل شوی، څو کوئی چې د لاش په بورې کې موندل شوی، نو که دا راته لنډو وایې چې دا څنګه واقعیا شوي ده، څه شی دی؟
د دوو ذریعو په حواله چې هغې سره ما خبرې شوې دي، یو د طالبانو په خوانی یو کس دی چې هغه د دې پیښې نه خبر و، دویم چې کوم افغان جرنلستان دی په سیمه کې هغې سره زما خبرې شوې دي. نو دا راته ویل شوي دي چې دې دا د بورې خبره بالکل دوسه چې د مړي چې هغه خراب شوی هم دی او دې بالکل بدلې شوی دی او زیات خراب و، هغه د مړي ځینې وخت خپل دا دوام یو کس چې هغه ټوټې کړی شوی دی. دویم دا چې بل کوم کس د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو خبر دی، هغه سره زما خبرې شوې دي. دوه ورځې مخکې دې هغه غیب شوی و او بیا په پاکستاني طالبان د ګرځېدو حملتونو تلاش هم کو.
خدا معلومات نه چې دا څه وشل دي؟
نه
ټیک ده. او طاهر خان صاحب دا په داسې وخت کې دا وژنه شوې ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرې هم کله کله کیږي، که څه هم کوم چې یو میاشت هغه کوم ډزبندي شوې وه هغه ډزبندي اوس ماته شوې ده او طالبانو بیا خپلې حملې تیزې کړې او پاکستان هم ویلي دي چې زموږ د طرف نه په دې حملې کیږي. خو آیا که یو بل کوشش داسې کیږي د خبرو اترو چې د بعضي وزیرانو د طرف نه داسې خبرې راغلي د پاکستان چې خبرو اترو کوشش کیږي، نو د دې سره په هغه باندې اثر پریوزي؟
اوس وګوره جنگي حالت، او جنگي حالت معنی دا ده چې کله د ټي ټي پی په خپل باندې انکار وکړ د اوربند غزولو نه، بیا د هغې نه پس ورځ وروسته د پاکستان د فوج ترجمان هم بیان وکړ چې دوی جنگ کوي، طالبان هم خپلې حملې هغه زیاتې کړې دي، نو جنگ خو روان دی. لیکن او د پاکستان د فوج ترجمان خو دا و چې ډایلاګ آن هولډ دی، یعنی ولاړ دی فلحال. نو خو لیکن زما داسې نظر نه دی چې دا سلسله به مکمل ختم وي. څه ناڅه ځکه وي چې څنګه پاکستان دا وایي چې افغان پاکستانی طالبان افغانستان کې دي، هلته نه فعالیت کوي، او ظاهره خبره ده چې د دې افغان طالبانو نه غوښتنه وي. دغه د فوج ترجمان په خپله دا خبره وکړه بل افغان طالبان هم سهار او ماښام لګیاي چې دې به چاله استعمال نه وکړي. په افغان طالبانو به هم زما نظر دا دی چې د پاکستان یو
یو اخیری پښتنه لرم که لنډ راته وای، بالکل لنډ، چې دا کومه وژنه چې اوس شوې ده، نو په دې به یعنی تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډله چې د دې په دې اوسنۍ وختونو کې حملې ډېرې سیوا کړې وي، او داسې څرګندېده چې د دې کم هغه اخلاقي هغه دی یعنی مورال بوست چې وته وایو هغه ډېر اوچت شوی، نو دا وژنه چې اوس د دې په پاغي باندې اثر وي؟
بالکل اثر وي، او زما نظر دا دی چې زیات اثر به ځکه وي چې په کوم انداز کې دې غیب شو
بیا په کوم انداز کې به مړ شو، په کوم انداز کې د خبرونه رسنیو سره میډیا سره شریک شول، نو ضرور به باندې باندې
او طالبان کوم انتقامي کاروایی کولی شي. ټي ټي پی
اخو داغي روایت ته اخو هغه اکثر بیا وي، لیکن یو اوس مهمه خبره ده چې کله دې اعلان کړي د ملي د تایید او وروسته بیا دغه بیان هم په دې باندې راشي، نو دا خو هغه خو چې کومه موقع په لاس باندې ورځي او ظاهره خبره ده چې کله داسې یو مرګ وشي په یو وسلوال ګروپ کې ډله کې، نو بیا به د هغې خپله خلک بیا خواهش لري د خپلو مشرانو نه چې د هغې د اطمینان لپاره خصوصاً اوس ګامونه واخلي.
صحیح طاهر خان صاحب، ډېره زیاته مننه.
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان و چې له داود خټک سره په مرکه کې د پاکستاني طالبانو د ویان د وژل کېدو پر بېلابېلو اړخونو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او په جنیو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ او د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په جنوبي آسیا کې د بخښنې د نړیوال سازمان غړي سمیره حمیدی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره د طالبانو نوې هڅه ده. اغلی حمیدی د طالبانو لخوا د ښاغلي جلال نیول یو تور او ناقانونه اقدام بولي.
د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیولو په تړاو د خبرګونونو دوام د بخښنې نړیوال سازمان او په جنیوا کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولي له طالبانو غواړي چې د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپو فیض الله جلال خوشی کړي. په جنیوا کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولي په یو بیان کې چې پر ټویټر خبر کړی ویلي چې طالبان باید فیض الله جلال زر تر زره خوشی کړي. د دغه بیان په یو برخه کې راغلي مو د پروفیسور جلال د بیړنۍ ازادي او د نظام د هغې ویرې خپرونکي بهیر او د 15 میلیونه څخه زیات هغو افغانانو چې له اساسي حقونو او ازادیو یې ناسمه ګټه اخیستل کیږي او اوس له طالبانو سره برمته سوي د مخنیوي غوښتونکي یو. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم تازه په یوه بیانیه کې د فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان فعالې سمیره حمیدی د پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیونې په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي جلال د ناسم کړنو ناقانونه نیونو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لګولو او د تورته نورو مسایلو په اړه د بیان د ازادۍ له حقه د ګټې اخیستنې له امله نیول سوی او د دې په خبره د طالبانو دا کار غیر قانوني دی. هغه څه چې طالبانو په رسمي ډول توجیه کړي او ویلي دي چې فیض الله جلال د دوی تخریب کاوه. خو اغلی حمیدی ازادي رادیو ته وویل چې د استاد جلال نیول د طالبانو لولوري د بیان د ازادۍ او هغو څیرو د ځپلو نوې هڅې دي چې د دوی پر ناسمو کړنو نیوکې کوي.
متاسفانه طالبان در حال لبدمرغه طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د خزو کار او ټول ګډون کېدو په برخه کې هیڅ ډول زمينه نه برابر کړی او هیڅ ډول خدمت نه دی کړی. کله چې د استاد جلال په شان کسانو نیوکې وکړي په یو تور ینیسي او دایو خودل چې هر څوک پر هغوی نیوکې وکړي طالبان به هغوی تر ظلم او فشار لاندې ونیسي او خلکو ته د کار کولو لپاره هم ژمن نه دي. موږ د استاد جلال د بی قید او شرط او ژر تر ژره خوشی کولو غوښتونکي یو. قید او
شرط استاد جلال
د نوموړي په خبره طالبانو د کابل په نیولو سره د هغو خلکو لپاره ویره خپره کړې چې پر دوی نیوکې کوي او د ځورونې تاوتریخوالي او حملو هدف یې ګرځوي. اغلی حمیدی وایي ډیری هغه کسان چې د طالبانو له لوري ورسره تاوتریخوالی سوای د بشري حقونو مدافعین، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان او د اکاډیمیکو ادارو غړي دي. فیض الله جلال د تیرې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو له لوري د خواله رسنیو په پاڼو کې د طالبانو پر ضد د انتقادي لیدلوري د خپرولو په تور نیول سوای دی. هغه پاڼې چې د ښاغلي جلال د کورنۍ د غړو له لوري جعلي بلل سوي دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د بیان ازادي ته د اسلامي اصولو او د ملي منافعو په چوکاټ کې ژمن دی او هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لري. کوم کس چې د پوهنتون د استاد له ادرس څخه د ملي امنیت پر خلاف فعالیتونه کول او د تخریبي او د نظام پر ضد د تخریبي کړنو کې لاس درلود د استخباراتو له لوري څخه نیول سوی ترڅو توضیحات په دې اړه باندې ورکړي.
ښاغلي کریمی په دې اړه چې فیض الله جلال به څه وخت لبنده ازادیږي جزئیات شریک نکړل. له دې سره د ښاغلي جلال لور حسینې جلال په خپل ټویټر پاڼه د یو عکس په خپرولو لیکلی چې پلار یې کومه ټویټر پاڼه نه درلوده. د فیض الله جلال کورنۍ ادعا کوي چې د هغه له نیول کېدو تر اوسه د نوموړي له لیدو او ورسره له خبرو کولو محروم ګرځول سوي دي. په تیرو څلورو ورځو کې د فیض الله جلال نیونې په تړاو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارېدلي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برانټ په خپل ټویټر پاڼه د ښاغلي جلال نیول ناقانونه بللي او لیکلي دي چې طالبانو ښاغلی جلال د سختګي شواهدو پر بنسټ نیولی دی. په کابل کې هم یو شمېر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ د ښاغلي جلال د نیول کېدو په غبرګون کې اعتراض وکړ او د هغه د خوشي کېدو غوښتونکي سول. فیض الله جلال د تیرو حکومتونو د کړنو منتقد هم و او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د کړنو په اړه هم په رسنیو کې توندې نیوکې کولې.
آزادی رادیو. آزادی رادیو خبرونه اوري. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل په مقصد د دینی عالمانو یو شورا اعلان کړی ده. آزادی رادیو د دې شورا تشکیل چې څلورویشت غړي لري او ټول د کندهار اوسیدونکو دي ترلاسه کړی ده. په دې نوملړ کې مولوي حبیب الله غا د شورا رئیس، مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال او مولوي محمد مجاهد اداري او مالی مسؤل نومول شوی دي.
دوو معتبرو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده په کندهار کې د دینی عالمانو یو شورا جوړ کړي. د دې شورا هدف په ځای کچا د ټولنیزو او حکومتي ستونزو حل خودل شوی. ازادي رادیو ته د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ هم را رسیدلې ده. په دې نوملړ کې د شورا ریاست مولوي حبیب الله اغا تسپارل شوی او مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال ټاکل شوی. د شورا اداري او مالی مسؤل بیا مولوي مجاهد نومول شوی دی. سرچینه وای دا شورا یوازې د کندهار په کچا د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د شورا د تشکیل په نوملړ کې هم ښکاري چې ټول غړي دینی عالمان او د کندهار د بیا لویلو سیمو اوسیدونکو دي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا چې د دې شورا اکثریت غړي پیژني ازادي رادیو ته وویل د جګړې له وخته د پاتشو یو شخړو د حل لپاره لیدنی عالمانو جوړ شوی داسې یو شورا ته اړتیا و.
که آینده د شورا وسیاسي باجی باجی مشکلاتي چې هغه صلح او جرګي او تزورات لري چې هغه جرګه باندې وښینو په کې قومي سپینږیري هم راشي، داري طبقه خلک پکې راشي، نو دا بیا زما فکر باندې ډیر په شخړو په خلاصون کې ډیر سہولت پیدا کړي او په اسانه طریقه به شخړي خلاص.
د طالبانو حکومت کڅ هم منی چې رداس یوې شورا د جوړیدو کار پیل شوه، خوایي لای چاري بشپړ شوی نه دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
بلې، و داسې شوراګانې تر کار لاندې دي ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده؟ ولې دا هغه شورا نه ده چې په یو ځل به د هیواد په کچه جوړیږي او د ځینو مهمو مسایلو په اړه به پریکړې کوي؟ هغه هم تر کار لاندې ده، په نظر کې د سیب کارونه بشپړ سي او پرمختګ ولرو.
ښاغلی کریمی دا هم ویل دا ډول شوراګانې به په ټولو ولایتونو کې جوړ شي او د ولس او حکومت ترمنځ به د همغږۍ اړیکو او د کارونو د انسجام زمینه برابروي. هڅه مو وکړه په کندهار کې د دینی عالمانو د ټاکل شوی شورا له مسؤلانو او یا هم غړو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د لیندې په 19مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو حکومت یې د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو یو شورا جوړوي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې وه د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا شورا د اسلام له نظره خو ته په حکومت کې د ونډې په اړه خپل نظر هم له دوی سره شریک کړي. خود طالبانو حکومت دا نه وایي چې لدینی عالمانو جوړه شوی شورا به څومره صلاحیت ولري او تر خوا به یې تشکیل څومره او څه ډول وي. د طالبانو په حکومت یو لوی نیوکه همدا ده چې د خپل حکومت په تشکیل او په دولتي چوکیو د ګمارنې په برخه کې ډیر تمرکز په دینی عالمانو کړی او د ټولنې نورو برخو ته یې ځانګړې پاملرنه نشته. خو طالبان دې نیوکې ته په ځواب کې وایي دوی په تخنیکي بستونو مسلکي کسان ګمارلي او د ټولنې نورو برخو ته یې هم پام کړی. یو اندېښنه دا هم ده چې د طالبانو د حکومت موډل ورو ورو د ایران د اوسنی نظام بڑ غوره کوي، هغه چې ټول صلاحیت د رهبری شورا په واک کې دی او دا شورا بیا د یو مذهبي مشر لخوا اداره کیږي او لخواخ یو اجازه پرته یې نه څوک د ګمارنې او نه هم د کومې پرېکړې حق لري. هغه اندېښنه چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق وړاندې کیږي. خدا شیبه څلور نیمې بجې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ملګرو ملتونو نن ویلي چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت بسپنې ته اړتیا لیدل کیږي. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویاند پر مړینه بې خبري وشوده. په پاکستان کې ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي مفتي خالد بلتي چې د محمد خراساني په نوم یې فعالیت کاوه پرون په ننګرهار کې وژل شوی. د کونړ چارواکي تاییدوي چې په وټپور ولسوالۍ کې لغره د تیږې شوېدو په پیښه کې یوه ماشومه وژل شوې او شپږ نور ټپیان شوي دي. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونې ناکرارۍ په تړاو یې تر اوسه نږدې 10,000 کسان توقیف کړي دي. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. فایزر شرکت د خپل جرمنی شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه لبل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته لومړی نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خبريږي. خو لومړی د نن سپورتي خبرونه.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډلې لوبغاړو د ویسټ انډیز ویزې ترلاسه او ډیر ژر به د 19 کلنو لوبغاړو په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته روان شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل د کورونایي مشکلاتو او د غراز د میلادي کال د رخصتیو له امله د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو لپاره د ویسټ انډیز ویزې له ځنډ وروسته د کرکټ د نړیوالې شورا په مرسته ترلاسه شوې. که څه هم چې د دغو لوبغاړو د ویزو په ورکړه کې ځنډ له امله په څو تمریني لوبو کې له ګډونه بې برخې شوي، خو ښاغلی هوتک وایي چې دغو لوبغاړو له وخت څخه په استفادې خپل تمرینونه کړي او د کرکټ په نړیوال جام کې سیالیو ته تیار دي. ټاکل شوې ده چې دغه سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په 14مه نیټه په ویسټ انډیز کې پیل شي. په دغو سیالیو کې د 1600 هیوادونو له 1900 د کم عمره کرکټ لوبډلې په خپلو کې سیالۍ کوي چې د فبروري میاشتې تر 4مې نیټې پورې به دوام وکړي. په بلخ ولایت کې یو شمیر ورزشي کلبونه وتړل شول. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات په لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر هغه ورزشي کلبونه چې له جواز پرته فعالیت کاوه او یا د جواز د اعتبار نیټه پای ته رسیدلې وه د طالبانو د حکومت له لوري وتړل شول. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات تیره اونۍ له دغو ورزشي کلبونو د لیدنې په محل دوی ته خبر ورکړی و چې د جواز د نه ترلاسه کولو په صورت کې به کلبونه وتړل شي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کلبونو د ارزونې لړۍ روانه ساتي. او د تینس په ډګر کې مخکښې څېرې نواک جوکوویچ له یوې لانجمنې اونۍ د شاته پریښودو وروسته د آسترالیا د تینس اوپن سیالیو لپاره تمرین پیل کړ. وروسته تر هغې چې پرون د آسترالیا یوې محکمې د سربیا د دغه وتلې تینس لوبغاړي ویزه تایید کړه او هغه ته اجازه ورکړل شوه چې د آسترالیا ملبورن ښار ته دننه شي. جوکوویچ پر خپل ټویټر ولیکل چې له دې ټولو سره سره خوشحاله دی چې د تینس ډګر ته ستون شوی او د آسترالیا په اوپن سیالیو کې سیالي وکړي. ټاکل شوی د آسترالیا اوپن سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري په 14مه پیل شي. د دغو سیالیو لپاره د تینس لوبغاړي دوه اونۍ وړاندې خپل تمرینونه پیلوي، خو جوکوویچ د ویزې د ستونزو له امله یوه اونۍ له دغو تمرینونو بې برخې او په آسترالیا کې د کډوالو په یو هوټل کې ایسار شو. جوکوویچ 9 ځله د آسترالیا د تینس اوپن سیالۍ اتلولي ګټلې. د جنوري په 14مه د تینس په اوپن سیالیو کې په برخې اخیستلو سره له خپلې اتلولۍ دفاع کوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی. یو شمیر ښځې دا چې د هیواد د ودانولو هیلې لري له زده کړو څخه وروسته په بېلابېلو برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت د اړ باسي چې دندې ولري او یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو لواجې کندې شوې دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوي یا په نشه یي توکو اخته دي، یو شمیر سړي ژوندي ترې تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړې دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
حجره کالی د خیاطي کې اومد خلکو څه راځي یو جوړ کالي ورته ګنډمه. ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نو کور کې مې یو شی نه درلوده چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وقت ورسېدل، نو په ډیرو ادارو کې ښځې بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو معاشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانیږي چې خپل معاش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکي عابده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي:
منګا داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړ شوی دي، خاوندې کندې دي، او داسې خلک چې خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکې یو شمیر میرمنو د وروستیو ناخوالو لواجې خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزه برخه کې همدارنګ قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګ د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه ده رسیدلی. زمونږ په پرتو سیمو کې ټولې خویندې محروم دي، تعلیم نه، کار نه، همدارنګ د انتخاب له حق نه، همدارنګ په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
ناجیه د شپږو یتیمو ماشومانو مور ده. نوموړې وایي تر ټولو دردونکې خبره ورته دا ده چې وړه بچی په ماړه ډوډۍ غواړي، خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خواړه په یو وخت بدل شوي دي، اغه هم داسې څنیش په خولې کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپږ بچیان مې مولا وړه ده، زه کار نه لرم، هغه نه لرم چې کوم ځای نه وکړم. دا کومه کوم داسې راځي ورکیږي، هر چا که عقل لري هغې ته نه پاتې کیږي، هغې ته نه رسېږي. د ښځې څرنګه وکړو؟ پیسه نفقه، د شپږ نفقه زه کوم ځای نه وکړم. کمک هم نسته، نه زغال ده، نه اورو ده، نه ورزی دی. داسې بی خبری هم راغلی ده، داسې بینوایی هم راغلی ده. دیر زه خفه یومه، شپک بچی سرنگ نفکه ورکم، دیر سخت ده ماتا بانده. همیشه از جانم مخکی خو از ها بو کار بو بار بو پولی پکور که ناسته ده، ما تنخواه نلدی، کار نلدی، داسې مشکلات خلق شویده پا خلق مانده که پا گدایی کراچیوانی کوی، پیاز کچولو خرسوی، خپل سترګ باندې ګولې ده که وایز سارنوال یو ما چادری کلی ما کچولو پیاز خرسو ما داسې خبر ده که دا سختی راغلی په خوځې باندې، ټول خوځې باندې سرنګ پیسې پیدا کی، سخت خبره ده. خو دا خوځې باندې ولی داسې ظلم ده.
نیستی، بیوزلی، ناچاری، لوږه، تنده، لروانی اړخ هم انسان دومره تر فشار لاندې راولي چې لورې ورنه اورکړي. ارواپو محمد مصطفی عمر خیلوی په کوم کور کې چې اقتصادي ستونزې وي، د غړو ترمنځ ټول ورځ جارو جنجال وي. په دې جنجالونو کې بیا تر ټولو زیاتې خبرې د کور ښځې اوري، حال دا چې ملامت هم نه وي.
په لومړي ترڅ کې بیکاری طبیعي پدیده ده چې هیڅوک د لوګې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوړي. که د رواني اړخه موږ نظر واچوو، استرس عامل ګرځېدلی شي، د منفي هیجاناتو عامل ګرځېدلی شي، د کورنۍ منځ کې تاوتریخوالی د لوږې او د فقر له امله پېښېدلی شي. د ماشومانو هغه تربیې ته، هغه اړتیا چې ماشومان لري، هغو ته دو نشي کولی له فقر عمله هغه شایان دو ته برابر کړي. د استراب لامل ګرځېدلی شي، د ژوند څخه ناهیلي کیدلی شي او راتلونکی ژوند ورته تریخ کاری. که بدیل ولټو رزق ګټل عبادت دی، او په تاریخ په اوږدو کې موږ که نظر واچو داسې ډېرې میړانې او با افتخار میرمنې لیدلی شو چې تجارت یې کاوه او دا ډېر یو ښه کار دی، باید وستایل شي. البته هغه کار چې زموږ د دین، فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري. د اوسني حالت را تک سره سم چې نارینګان او هغه ښځې چې کار درلودل یا یو مصروفیت درلود په کور دی او خپل مصروفیت لاسه ورکړی دی، ځینې ابتکارونه یې کړي، خیاطي کوي یا هغه ځینې شیان وبي لکه جاکټ، لکه جورابې او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړوي د کور دننه او خپل نارینګانو تیار کوي د باندې خرڅوي. دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي او هیلمن یو چې شرایط جوړ شي. هغه خواندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دو ته د کار زمینه برابره شي، او خواندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات زده دي لکه خیاطي، لکه خامکدوزي، دو ته باید د کار زمینه برابره شي. زما په نظر دا ډیر ښه کار دی.
د کار حق د بشري حقونو په نړیوال قانون کې ځای لري، او په دې قانون کې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیواله موافقه کې د شاملولو لپاره پیژندل شوی دی. په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره کار وکړي، خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدل دي. فوزیه د کابل په کارتسی کې اوسیږي، په خوا یې له کور څخه بهر خیاطي کوله، خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي. نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و، چار چاپېره پلاس ګنډل شوي غاړې، چرمې او بخمل ټوټې پرتې وي. هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي. مرکه مې ورسره کړې، په ګډه یې اورو.
دا اوجرایي کالی د خیاطۍ کوم د خلکو ترزی یو جوړ کالی ورته ګنډمه.
زه چې ګورم تاسو اوس دغه افغاني رقمه کالی ګنډی، دا د چا دي؟ د کومې ناوې دي؟ څنګه
دا کالی دي چې په ځان کې لوی و تیار اخیستی دي؟ دا بیرته زه ترمیم کاری کوم له سره چې جوړ سي. ورته
په دې باندې څو روپۍ اخلي؟
دا نو کم شی راکوي پیسې، یعنی 200 روپۍ به راکړي. پرتګي ملایده او سره مې وګنډ، پرتګي ښایستانه نو کمی سه 200 روپۍ لسی. نو
خلکو نه چې اجره اخلي د خیاطۍ په بدل کې، بیا کور ته کوم شیان اخلي؟
خو کور هر شی چې ضرورت دي کور، نو که وړي که وړۍ کومک کو میړه سره مې چې همدا شی ورته برابر کړم واخلم. اولادو ته مې مکتب، قلم، کتابچه، یو فیسي، یو شی د مدرسې مسجد کې مې سبق کې شامل کړي دي، داسې کارونه کوم.
له داسې ورځو نه قصه راته وکړه چې مثلا په کور کې چی نه و او تاسې هم د خیاطۍ اجره نه واخیستې، که نه بیا له څه ډول مشکلاتو سره مخ شوی یې؟
ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې یو شی نه درلود چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي، نو یو چا نه قرض واخلو، باید ځان په مخ بوزي سره.
له خپل مسلک راته ووایه، دغه خیاطۍ دې چیرې زده کړې ده؟
ما سه مې خپله سر به خودي زده کړې، کوشش مې کړی په کې وسطوانې پورې چې ودرېږه. یو شی زده کړمه، باید کوشش نه مې زده کړې خپل. دا اوس هم چار رقم خیاطۍ راسي، خپله هغه پکې کوم، کوشش کوم چې زده یې کړمه. ترې
زه چې ګورم دلته اکثر داسې جامې دي چې افغاني ډوله دي، که نه مثلا چورمه دوزي، چورمې ماتول دي، خپله دا هم زده کړل؟
نو چورمه ماتومه خپله، کوشش کومه چې یو شي ته وګورم، همغه نه زده کوم، همغه له روی نه کار کوم.
هغه کسان چې دلته راځي له تاسو باندې کالي ګنډي، اکثره یې دغه افغاني خوښوي که دا نور ډیزاینونه خوښوي؟
خو هر مدل کتلاک لوریه راښي ډیزاینونه چې دا وګنډه افغاني راوړي یا دا فعلا خو چورمې تیارې خرڅېږي، هما غلمنې راوړي راته چې دا راته وګنډه، هماسې دوختونه کوم.
څومره عاید له دې خیاطۍ نه تا ته لاسته راځي؟
خو دا نو برابري ده، نو کله کېږي چې د ورځې دوه جوړه درې جوړه هم وګنډم چې خیاطۍ ولرم، کله کېږي چې دوه ورځې درې ورځو کې یو جوړ وګنډم. د خانګي خیاطۍ ده، نو ډېره خیاطۍ نه، یا فعلا شرایطو کې خو ډېره خیاطۍ هم نشته، نو خلک دونه کالي نه کوي چې وګنډي.
بس د طالبانو له راتګ نه راته ووایه چې تاسې په کورني اقتصاد کې څومره تغییر راغی؟
والله ډېر تغییرات راغلي دي، نو بیکاري ده، کور خرچه خلاصه ده، اولادونه نو ټول بې سرنوشته پاتې دي، نو وضع د اقتصادي باندې هم ډېره اغېزه کړې ده. نو
کله چې خیاطي کوي خو حتماً فکر به دې خراب وي چې اقتصاد خراب است، که نه په خیاطۍ دې څومره تاثیر کوي، څومره درنه بخي کږې وږې کېږي؟
او بېلغه نو شاید یو جای ته مې زړه نه وي چې زه یې وګنډم، هغه جای خراب سي، ولی تصمیم دی که گندلو اینه ای کنه بیا آقا وست بخوا بیا بیرتا و گنده چون حوصله نه ورتا چی وی گنده
فکر دی خرابی
فکر خرابه ای فکر روزگار کی نم.
سره له ډېرو مشکلاتو تاسې خیاطي کوئ کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوئ بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه و د تاسې دا خواري معلومه ده
وای چې دا خیاطي نه وای ما به څه کول نو
مننه کوي کومه څه وایي
خو وایي چې دا د تا خیاطي ښه ده چې ما ته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کومک کوي راسره یو شی سي که نه یې د ما خو هېڅ کاروبار نسته بېکاره پروت یم
لڅه وخت رئیس نه کاروبار نسته
او کاروبار په وخت ته ټکسیرانی کوله اوس د طالبان رژیم کې بيخي دا کار نسته کار نه کیږي
ولی نه کیږي
خو تیل قیمت د سیسون اسواری وی سی هغه بیرته خپل تیل او پیسې نه پوره کوي خلک غریب دي در بس نه نیسی موټر اما استشاره کې زیاتره زین زکه کاری نه کیږي راست بیګا چې وزیم کاری نه کیږي
وس اکثره میرمنو ته د زمينه نه برابر است دوی له کور بیرونو وزي کار وکي کنه د سي د یو کار زمينه برابرول لکه تاسو کور کې د ماشينې خايدا میز د خیاطي کوي د دې یو کار برابرول څومره ګټور او مفید تمامیدلی سي
خو ګټ لري یو خو د اولادو سره په کور کې خپل کور کارونه په مخ به خپل اولاد دم ساتي بل د اقتصاد ته ماده یو کومک ده نو چې خیاطي کوي د سم وخت چې طالبان اینو بیرون کار تا زمینه مساعده نه اینو په کور کې باید یو شاید خزی زده ای چی په کور که او کارو بار بکی بیرون وظیفه یو شای نسی کول افغانستان ده نو کلا رژیم بدلیگی کلا یو رقم پاچه ای کلا بل رقم اینو باید کور که او کار ما رو زده کی سره
لدیت طول او رز بیکار کینه چرت وه پیسی ام نی غرمی ده و بیگا تا دوده ام نی دا چې سړی ځان په کور کې مصروف که کنه له ذهني لحاظه سړی خپله څومره د راحتۍ احساس کوي
شکر به باسمه چې زه ښه ده چې دغه د مازده ده چې یو شی کیږي د اولاد ته مې د کور لپاره که دا نه وای بیا به م څه کولو طبعا نو سړي ګټه خپله یي نو اعصاب ارامه یي زغر دی واخله زغر دی مصرف که نو خاوند سره د روپۍ نه یي چې یو پنځه روپۍ درکړي نو ته به پیسې له کومه کې اولاد د یو شی غواړي دشکه یو ضرورت دی نو ته پیسې له کومه کوې دا د کور ګټه د لاور ګټه نو ده خپله ګټه ښه ده
کله خپل صداقت راته وایه کله چې خلکو ته کالي ګنډې څومره پراسته یې ګنډې څومره کلک ورته ګنډې چې بیرته درزونه خلاص نه سي
هو نو والله دا صداقت مې خپل ده چې ډېره پکې ستړې یمه چې له زړه یې ګنډم هغه یو جای چې له نه زړه وګنډم چې مریضه یم په اعصابو مې فشاري بیا هغه نو خرابېږي باید له سره یې وګنډم هېڅ که نه راځي نو
دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې میرمنې تل خو په تیره بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړئ او په حقونو یې سترګې مه پټوئ موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ 00 3 2 4 4 تربیه پارزای که چی است الله ممال او ملگره
اساسی او بشری حقوق
سلامونه درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم هيله د چتا سي ټول به روغ جوړ او خوشاله وي قدر من اوریدونکو نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځراوړلو سبب ګرځي همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وی او خپلې پوښتنې به مطرح کړو فرزی صاحب په پیل کې به دا راته ووایئ چې فساد څه شی ده
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري یعنی هر دانشمند هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په حق را وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د ورسپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماو یا د ټول څېړونکو په خوښه دا تعریف لږ شانتې مقدم دی.
کورودان فرضی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدل شي.
مننه کو فرضی صاحب. کده فساد په دولونو را توغږیږي نو خبري
د فساد په دولونو په حق لا زت بعد عرض وکم چې فساد ډیر دولونه لري، یعنی عام دولونه خاص دولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوریو ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عامو خلکو په منځ کې بے تفاوتی ورسره، یعنی بے تفاوتی ورسره مخامخ دی. هغه ډول فساد او سپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل دولونه د فساد یو وړکی فساد وایي ورته، یو غد فساد وایي. هغه غد فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي دغه د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وی، خو د عالی مقام یا مقامات په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو دولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول دولونه په یعنی علیحدہ برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده، چې دیو ټولنه روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ، په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک ارخزان تونیسی یا سیستماتیک برنامه ولری، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه لمانځه وړي. خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځه وړلو لپاره کافي یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده، او ډیر اوچت ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویلی شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اخلاره او په ملي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسټونه باید فساد ونه کړی، کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي او چا چې فساد کړی دی هغه ته مجازات تعین کړي.
فرض سه په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
اسلامي احکام د مغه فایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړی دي. یو نمونه ز درته ویلې شم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغله 44 و د ایالات، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا د زکات، دا د اوشور، دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی، خو دغه یو شای ما ترکل شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې دا ته درکل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه کته والی نه وای دا شای یا دا توفه ته ورکل کیدنه نه. نو همدی سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقی لحاظ، هم د احکام او هم د مجازات په لحاظ د فساد سره مبارزه کړی دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شیده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خود ډیر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلې شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي، هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سخت افزار، نرم افزار یا سافت لا چورته وای، نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لار نه دی، ویل لار نه دی، برنامه ول لار نه دی، نشریات لار نه، د فساد مخاوني سي یعنی د ټولنې او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري، مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغوی مخاوني سي. څوک چې فساد کوي هغوی باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغوی باید لدند ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دی.
ډیره مننه فرزی صاحب کور وده.
تاسو څخه مننه ژوندۍ سي کور وده.
قدرمنه دوستانو، دا وده دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ ازريګو تاسو ټول په لاس پرو الله مو ملشي.